سلامونه او خې چارې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 14 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 2 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې لنډ خبرونه. په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یوه غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان میرمنو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشتې افغان فعالانې ورغوښتل شوي او د اروپای پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا تلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په دې هیواد کې دننه د دې پروژې د پیل لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړې دي. اټکل کیږي چې پر دې پروژې به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي. ښاغلي سمنګانی ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفوني خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگتن پر ژمنو ټینګار کړی او ویلي دی چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. د اروپایي ټولنې کمیسیون له اوکراین سره په دوو پړاوونو کې د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې پرون په بروکسل کې وویل د دې مرستې لومړۍ برخه به چې 600 میلیون یورو کېږي سمدستي او دوهمه هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. له ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 6.2 منفی 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.4. کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 11.6. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14.1. او جلال آباد آسمان نیمه وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.1.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې لاند او تفصیلی راپور نه خبرو. و باوري چې په بروکسل کې نن د افغان خځو په اړه د بس لپاره یو غونډه جوړیږي. پرون د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی په افغانستان کې د نیول شویو خځو د خوشی کې دوه غښتنه وکړه.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې تمنا پریانی پروانه ابراهیم خیل خوشی کړي.
آریانا تلویزیون وایي چې دوه خبریالان بې دلیله بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې پر ټاپي پروژې کار به ډیر ژر پیل شي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اسرائیل په لومړي ځل له هغو هیوادونو سره چې په رسمیت یې نه پیژني ګډ پوځي تطبیقات کوي.
د متحد ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې معنا ورکې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی. در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلجیم پلازمینه د افغان خځو د ورځې په نوم د غونډې قربانه ده. د غونډه پروند اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شو. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اروپای پارلمان په خبر پانه کې راغلي دي چې د افغان شزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د شزو پر وضعیت او د شزو په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوې ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې استازې هم د ګډون کړی دی. د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي انجونو ته زمینه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنې چې په توقیف کې دي خوشي کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري کونو د سار ډلې د شزو د برخې مسولې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې دې دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والی حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي او ډېری ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دي چې د دوی دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې دا نیونې غندلې. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په ټویټر لیکلی دی چې د دې کسانو نیول نشي توجیه کیدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبریالان پرته له کوم قید او شرط خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقونو مدافین او خبریالان نیسی چې تیره اونۍ د دوی استازیو په ناروی کې د نړیوال ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقونو پر وضعیت خبري وکړي. د ناروی په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماټانو سره یو ځل بیا د ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو ترناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نکړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د نننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبریالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتي دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویلي دي د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو وګړي نشته او نه هم وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
سره لدی چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولي. د پاکستان اکسپریس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې چنن سي شنبه خبر کړی د یوې سرچینې له قول لیکل چې تیر ورځ د شمه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبان یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی، هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمي بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، اوس په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په څیر په دې فعالیت ترسره کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبري اژانس د یو لوړپوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا بله کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه مهال په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښتلی و. که کله هم د دې قضیې په اړه رښتینې معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دي شریک شوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې کارونه به په افغانستان کې دننه ډیر ژر پیل شي. ښاغلی سمنګانی وویل چې د دې پروژې د تطبیق لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل شوې دي.
طالبان هیله مند دي چې د ټاپي د ګازو د پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د مینځکو استملاک چارې روانې دي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکي ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل طرفه خپل مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډیر کار شوی. فلحال د ټاپي پروژې د عمل کېدو په لاره کې کومه خاص ستونزه نه لیدل کیږي. هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلي نه په دې باندې کار شروع شي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې دوی ونی مخکې په اشقابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي د پروژې په تړاو خبرې کړې وې او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار محیط یوسف په مشرۍ پلاوی سره یې روانه اونۍ په کابل کې په دې تړاو خبرې وکړې. د ټاپي پروژې لګښت لس میلیارد ډالر اټکل شوی و، خو اوس ویل کیږي چې د دې پروژې لپاره 15 میلیارد ډالر پکار دي. دا هم څرګندونه ده چې دا پیسې به له کومه کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لوبه انګلند په بیټنګ سره پایل کړه او په وڅل ویختو ټاکلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 201 دیرش منډه جوړې کړې. افغان لوبډلې په خپل وار چټک بیټنګ وکړ او په پای کې بریا ته هم نږدې شوي وو، خو په شپږ څلوېښتم اوور کې په یو ځل درې لوبغاړي وسوځېدل. په داسې حال کې چې د منډو شمیر یې 215 ته رسېدلی و. په دې توګه انګلند فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 15 په فاینل لوبه کې له دې دوو څخه کوم یو له انګلند سره مخامخ کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د دوی له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنګټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد دا حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپل وټاکي. لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ نن موږ وینو چې ناټو چیرته ده. پولنډ، رومانیا او د بالټیک په هیوادو کې دوی یو څه ویل و یې کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملین په دقت سره د واشنگتن او ناټو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ سترګې پې پټوي. بلخوا اروپایي کمیسیون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې یارله نویتس پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
Today the commission has proposed a new
نن اروپایی کمیسیون د اوکراین لپاره د ستر مالی مرستې وړاندیز وکړ چې 1.2 میلیارد یورو کېږي. د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې 600 میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو.
د اروپایي کمیسیون وایان د زیاته کړه چې له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی کنه. دا مرسته داسې مهال اعلانیږي چې د اوکراین پولو ته نږدې د څه باندې 1 لک روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسي اړیکې کړکېچن شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره له هغو هیوادونو سره په ګډو سمندري مانورو کې برخه اخیستې ده چې دا هیواد په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې دا مانوریا پوځي تطبیقات 13 ورځې دوام کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په دې مانور کې د شپیتو هیوادو او سازمانونو نشتې 500 بیړیو برخه اخیستې ده. دا مانور د فارس په خلیج کې روان دی. اسرائیل په کې د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی او ورسره داسې هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. دا مانور IMX نومیږي چې په کې د سعودي عربستان، پاکستان، عمان او یمن هیوادونه هم شته او دا یو هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانسې اژانس راپور لمخې عربستان او اسرائیل لدی په لوبیا سره نشتی دي چې دواړه غوړي چې د ایران مخه ونیسي. د اسرائیل د پوز ویان او چای ادرای په ټویټر کې لیکلي دي چې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د ایم ایکسپونم په دې مانور کې برخه اخلي. تر دې مخکې په روس شکل په نوومبر کې متحده عربی امارات او بحرین د لومړي ځل لپاره له اسرائیل سره ګډ سمندري پوځي تمرینات ترسره کړي وو. د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې مانور کې چې د دوشنبه پر سپیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی. په دې مانور کې تر 80 ډیرو بی پیلوټ الوتکو برخه اخیستې ده چې له دې اړخه په نړۍ کې د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو لوی مانور دی. د دې الوتکو لارښوونه له بحرین د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو له یو مرکز کې شي.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری ټولګي مطالب هم دومره وو. په څو شیبو کې نور راپورونه اجمل اند درته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې یو خبرتیا. نن چهارشنبه د ازادۍ رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي، په ګرمسیرو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو د بیرته پرانیستل کېدو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د روانې اونۍ په پیل کې په تودو او سړو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو د بیا پیل نیټې اعلان کړې. عبدالباقی حقانی وویل په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دلوي د میاشتې په 14مه تدریسي بهیر بیرته پیل شي. دغه بهیر به 3 اونۍ دوام کوي او راتلونکی سمستر به د 1401 کال د وري حمل د میاشتې له پیل سره سم بیرته پیل شي. ښاغلي حقاني په سړو ولایتونو کې د هود په 10مه د تدریسي بهیر د پیل خبره وکړه، خو وینه ویل چې آینجونې به هم بیرته دولتي پوهنتونونو ته ځي او که یوازې هلکان به وي. که غواړئ چې پر دې موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو نن په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو په ټولنیزو شبکو کې خپل نظرونه پرېږدئ. نن د ماسپښین په 2 بجو له ازادۍ راډیو
له خبرونو ورآخوا سلامونه. د خپرونې په دې برخه کې موزه روح الله انوري ملتیا کوم.
د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په ورځنی ډول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هم مهاله هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستانه کړل شوي د ایرانی پولیسو له ناسم چلن شکایت کوي. که څه هم له ایرانه د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواده ویستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت اوسیدونکی عبدالبشیر چې تازه له ایران افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایرانی پولیسو ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تره سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایرانی پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګی زوف کوه چا به بهر نه پری خودل چې ووزی خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هله او ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه IVM WFP کپ مؤسسه او دغسې یو څه نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایي موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې او ځینې د صحت په برخه کې او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مورچ په دې وروستیو کې دوه زامن د ایرانی پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ایرانی پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راضیه چې نه غواړي د زوی نوم د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینې، ویل یې پولیسو وهلی یم او کیناستلی نه شم. زما اندېښنه دا ده چې ولې یې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایرانی حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار یو وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کیدای شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پوه طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ د ایران د اوبو ستونزه درک کوو، خو افغان کډوالو سره زور زیاتې بشري او حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پات کیږي او له دې هیواد نورو ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
له دې وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوشی کولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې هغه غاړې ته د اوبو د نه خوشی کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
خوست کې د شیخ زاید پونتون خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پونتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمنې دي چې پونتونون ته د نجونو د تګ مخه ونیول شي.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه، د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، د اناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اناسو زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره او یوبه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوي نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه له مخې د افغانستان له څخه باندې 3000 کیلومتره مربع خاوره ترې وټاکلې وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې له افغانستانه دفاع کوي. د دې لیکنه په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی. یوه افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول دغه موافقې ووت. ایورویش ریوی وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې، بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې، ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې یوه جنجالي موضوع په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه دې ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یوه کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شو نو اندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له برېټانیا خبرېدونکې ایوننګ ستانډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د برېټانیا مرستندویو ټولنو د دې هېواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي، ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه برېټانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډو د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هېواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ ستانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ کې یخته کیږي.
په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټلی روپۍ بازار ته وړاندې کړي. نور با له نوریاس نوری څخه واورو.
هند غواړي ډیجیټلی روپی بازار ته وړاندې کړي او د انتخاباتو لاره په ترلاسه شوی ګټې 13% مالیه وضع کوي. په دې وروستیو کلونو کې د هند په بازارونو کې د ډیجیټلی یا غیر مجازي پیسې راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامن د سیشن بی پورس د دې هیواد پارلمان ته وویل دې ته په پام چې د ډیجیټال یا غیر مجازي شتمنیو لیک درا لیک خورا زیات شوی نو اړتیا ده چې ورته د مالیه یو مناسب سیستم جوړ شي. د دغه نوې تګلارې له مخې پر هغې ګټې به چې د ډیجیټلي پیسو او د نورو غیر مجازي شتمنیو له انتقالاتو ترلاسه کیږي 13% مالیه لګول کیږي، خو که په دغه راکړه ورکړه کې څوک تاوان کوي هغه د نورو عوایدو څخه نه جبران کیږي. میرمن ستارامان وویل مرکزی بانک به د یوې تړلې شبکې پر اساس د 2023 کال د مارچ تر پایه ډیجیټلي روپۍ بازار ته راوباسي. د هغې په وینا دغه پیسې به د ډیجیټال اقتصاد له غښتلي کېدو سره ډېر مرسته وکړي. په هند کې چې د لومړي ځل لپاره ډیجیټال پیسې یا کرنسی نږدې یوه لسیزه مخکې بازارونو ته لار وموندله، خو مرکزی بانک پرې په 2013 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګاوه چې په راکړه ورکړه کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول. د هند سترې محکمې دغه بندیز 2 کاله مخکې لرې کړ چې له هغې راوروسته یې بازار د تیر 2021 کال تر جون میاشتې پورې نږدې 6.5% پورته تللی دی.
زما له خوا د اوس لپاره همدومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
ساعت 7:30 دقیقه است. صدای